دا مشال راډیو د دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیمې بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست یم. اوریدونکو، په خبرونه کې به د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه خبرونه او شننې او تبصرې واورئ، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. ایران وایي د هندي استخباراتي افسر نیولو موضوع له هغه هیواد سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمنولی شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي او د اټومي امنیت په نړیواله سرمشري ځکه د ترهګرو ډلو اټومي وسلو ته د لاسرسي پر مخنیوي خبرې کیږي. بشپړ خبرونه. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خپور شوي بیان کې راغلي ځنې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کلبوشن یادف په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو په اړه له ایران سره خبري کړې دي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندیو استخباراتو یوه شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه غونډه کې وویل د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی.
دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدای شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
غونډې ته په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ویل د افغانستان سوله او ثبات یې د هیواد په ګټه ده، نو ځکه له افغانستان سره همکاري کول غواړي. تیر ماښام په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیس تھانې مشر محمد ایاز بیگا مشال رډتول پیښه د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې ده. وایي د دې چاودنې هدف د فوټبال لوبې ته ورغلي ځوانان ول. ایاز زیاتوي چې وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې له ډلې بیل شوی مشر ملا ذاکر ژمنه کړې چې ژر به د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای شي. اژانس وایي له دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ او پیاوړي شي. خو د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی بیګا مشال راډیو ته وویل دا خبره یوازې پروپاګنډا ده او هیڅ حقیقت نه لري. تیر کال د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې تر خبر خپرېدو وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نو مشر شو، خو ملا ذاکر د دله ټاکنې سره مخالفت وښود او ترې جلا شو. سعودي عرب او امریکا بیگا په پاکستان او افغانستان کې ترهګرو ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له دې بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شوي دي. په دې کې جیمز الکساندر مکلینټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت وایي الرحمه د القاعدې، طالبانو، لشکر طیبه او نورو پاکستاني او افغان سختریزه ډلو یوه وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وایي مکلینټاک یو سکاټلنډی دی چې د طالبانو خواخوږی شو او چې په اړه یې شک کیږي چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې غونډې کړې دي او بیا یې یاغیانو ته ورکړي دي. په پېښور کې پر یوه کس چې عبدالعزیز نورستانی نومیږي او د جامعې اثریه په نوم پر یوې مدرسې په کراچۍ کې په نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اعجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوي چې ورباندې تور دی چې ده د لشکر طیبه کسانو لپاره سفری کاغذونه برابرول او هغې ته یې د پیسو استولو انتظام کاوه. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت وسله والې ډلې لاسونو ته د اټومي وسلې ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزي د ایجنډا مهم موضوعات وي. دا سرمشریزه چې بیګا په واشنگټن کې پیل شو ورته د شاوخوا 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او لوړپوړي چارواکي ورغلي، خو دې سرمشریزې ته د روسیې استازي نه دي ورغلي چې د اوکراین او نورو موضوعاتو پر سر یې له غرب سره اړیکې ساړه دي. ټاکل شوی وه چې پاکستانی وزیر اعظم میانواز شریف هم سرمشریز ته ورشي، خو د لاهور په تفریحي پارک کې تر چاودنې وروسته نوموړي امریکا ته تګ وځنډاوه. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیشته سیمه دیار باکر کې پر یوه ګاډي په بمی برید کې وو پولیسان وژل شوي او لا شلو زیات ژوبل دي. یوه شخصي خبري ایجنسی ویل تیر مازیګر د یو موټر بم په وسیله پر هغه بس حمله وشوه چې د پولیسو ځانګړي سرتیري پکې سپارول. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو به د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې ویسټ انډیز لوبډلې د هند هغې ته ماته ورکړه او فاینل ته ووت. تر لوبې وروسته د ویسټ انډیز ډلې کپتان ډیرن سیمی وویل زخت خوشاله دی.
I'm just really excited. We got one game left on Sunday.
دا وای ز زخت خوشاله يم. یو لوبراته پاتې شو. د یک شنبه پر ورځ به پوره هڅه وکړو چې هغه لوب هم وګټو.
تر لوبې مخکې د چهارشنبه شروع پر ورځ په لومړی نیمه پایلو به کې انګلستان نیوزیلند ته ماتې ورکړې و. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال رادیو ته غږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. ایران ویلی د پاکستان پر رسنیو کې ځنې خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابولی شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان دې ورسره د ترهګرۍ ضد جګړه کې همکاري وکړي، ځکه چې
امنیت دو کشور به یک دیگرشان خیلی مستحکم بوده.
پاکستان هغه تورونه ناسم بللی چې ګواکې آی اس آی په افغانستان کې نام نیته لمن وهي.
وی هاف سین میډیا رپورټس اباوت سچ سټیټمنټس. اټ از انفورچونیټ.
په لکی مروت کې چاودنه شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي. پاکستان څنګه کولای شي چې ترهګرۍ ته ماته ورکړي؟ شنون کې جواب لدی.
یہ سارے دہشت گرد برے ہیں اور ان سے اب کنارہ کش ہونے کی ضرورت ہے.
سندری بہم درخ پری کڑو لمشال راڈیو سرو سے. نمړی موضوع ته ورزو. ایران ویلی د پاکستان پر رسنیو کې ځنې خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابولی شي. دا خبره ایران سفارت په اسلام آباد کې چې د ایران سفارت د تیر مازیګر یې په یوې وړوکي خبري بیان کې کړې ده. رابعه اکرم خان راسره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، ایرانی سفارت د پاکستان پر رسنیو کې کوم خبرونه ته اشاره کړې؟
پامیر، د ایران سفارت د هند جاسوس نیولو په اړه د پاکستان مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه د ایران په متعلق راغلي دي او کوم خبر شوي دي، نو د ایران سفارت په دغه بیان کې راغلي دي او وایي چې ایران او پاکستان ترمنځ داسې خبرونه د مطبوعاتو چې دي هغه د پاکستان او ایران ترمنځ نږدې تعلقات چې دي هغه خرابولی شي. بلخوا پامیر د زیارت په ورځ پاکستان د خارجه چارو دفتر بیان نفیس فکریا ویلی و چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړې دي او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی چې د ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. پامیر، د ایران سفارتخاري نه جاری شوې دغه خبر پاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشحاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصله شوي کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي رابطې خرابول غواړي. دا بیان بیان دا هم وایي چې په تیرو اویا کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه خطر محسوس نه شو. اسلامي جمهور خبر پاڼه وایي چې اسلامي جمهوریه ایران پاکستان سره مشترکه پولې ته د امن او دوستۍ پوله تصور کوي او ګڼي، او د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحاني پاکستاني مطبوعاتو ته د خپلې دورې په موقع دا ویلي وو چې د ایران سلامتیا د پاکستان او د پاکستان سلامتیا د ایران ده. بل پامیر دې بیان کې د دې امید څرګندونه هم شوې ده چې بې بنیاد خبرونو سره به د دواړو ملکونو په یو بل په اړه چې کوم مثبت او مخلصانه نقطې نظر دي نو په هغې به هیڅ اثر نه پرېوسي.
سیرابې، که تاسو ماته مختصرا راته ووایې، دا د هند د استخباراتو افسر په اړه چې دا خبرونه د پاکستان په رسنیو کې راځي، دا په څه ډول له ایران سره تړل کیږي؟
په دې ډول دا تړل کېږي پامیر چې د ایران د چابهار کومه سیمه ده، وایي د هلته چې دی د سمودې راشي هلته اوسېدو، د هلته چې دی کاروبار کولو، او وایي د هغه ځای نه چې دی پاکستان ته دی را روانو، نو هغه به خو دی ونیول شو او د هلته نه دا خپلې هلې ځلې جاري ساتلې.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه وه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 14 بجو،
حجره
په 14:30 بجو.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي حالات له یو بل سره تړلي دي، نو که په یو هیواد کې ناامني وي نو بل هغه هم نارامیږي. صلاح الدین ربانی تیره ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یوې غونډې ته ویل کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابرار حسین وویل د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دی. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي، او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دوه اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یکدیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامني وي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د توریزم او سخت دریزې پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی. صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځمې په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سختو ورځو کې له یو بل سره درېدلې او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړې چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو، نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثباته او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروري او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
حدیث پردیس رپورٹ مورد پاکستان د افغانستان استخباراتی ادارې مشر هغه تور رد کړی چې ګواکې آیس آی په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت سرپرست رئیس مسعود اندرابی د افغان پارلمان غونډې ته په وینا کې وویلي ول د پاکستان استخباراتي اداره آیس آی د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې په افغانستان کې لا زیاته ناامني خپره کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین اونیزې خبري غونډې ته ویل ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو پکار ده چې دواړه هیوادونه یې د ختمولو هڅې وکړي. تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نفیس زکریا وینا وه چې ترهګري یو مشترکه دښمن ده او پکار ده چې دواړه ملکونه د دې خاتمې لپاره کوششونه وکړي.
موږ د داسې بیانونو په اړه د مطبوعاتو رپورټونه کتلي دي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او داسې دعوې بې بنیاده دي او د حقایقو برعکس دي. پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف جنګ مکمل عزم سره کوي. موږ د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بغیر داسې امتیازه مصروف ترهګری یو مشترکه دښمن ده او موږ له د ترهګری خاتمې لپاره تعاون او د اشتراک ضرورت دی. د تور لګولو دا سلسله به د وسلوالو او د سخت دریځو لاسونه مضبوطوي.
خبریالو د سیمه ییزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان او افغانستان اړیکې اوس هم داسې نه دي چې دوی په یو بل اعتبار وکړي، بلکې په یو بل د شک نظر سره ګوري.
تر څو پورې چې دا مذاکرات نه شروع شوي، تر هغې پرمختګ نه شوي، تر هغې پورې به دغه یو بل باندې تورونه لګوي. مخکې خو به ډېر زیات تورونه لګېدل، اوس دا کم شوي دي، خو اوس هم کله ناکله
د افغان امور کارپوه خبریال طاهر خان وایي باید چې دوی په اخبارونو او میډیا کې په یو بل د تورونو پسې د یو فورم استعمال وکړي، نو کېدای شي چې د دې مسلې هوارې شي.
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړې توګه د سخت دریځۍ خلاف یا چې کوم دره مشکل دی، ترهګري ده، د هغې خلاف. او که دغه رنګ یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې د تورونو، که بیا دا شروع کېږي، نو کېدای شي هغه د پاکستان افغانستان چې کومه د سولې په خبرو کې رول دی، د هغې دپاره سره دی چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان ته پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدای شي دغه همکارۍ ته، دغه تعاون ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د ذکر ده چې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا وخت په وخت داسې تورونه مخې ته راسي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په لکی مروت کې د سړک غاړې خاخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په خطر ماخام د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی چې پکې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز مشال راډیو ته ویل د خاخ کړل شوی بم اصلي هدف هغه ځوانان ول چې میدان ته فوټبال کولو ته ورتلل. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوی د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو ګاډي کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه تا جوړی تانه په حدود کې د روډغاړې سره خښ شوه. بارودی چاودن ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 13 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرۍ پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړی پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال تا وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرسوی دي. دغه دوران چې زه خپل په ګډ باندې ما سره کوم ملي موبایل وو، نو دا بلاسټینګ اوس موږ ته تقریبا په چار فلنګ باندې دا اوس موږ راته نږدې وو چې کټه پای فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وو کنه دا 150 ګز لري تللی وو. دو ټارګټ ما په خیر دي شور وو دغه ملي سردا ته فوټبال کیږي او دا مازیګر ته خلک دغه هغه تر سیر تفریح تر وتلي کنه 1500-2000 کسان یې دالته دا پروګرام وو.
د پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطه د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پاکستان له تیر څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې له نامنې سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي دي، خو پر دې سربېره د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ګټلی شي.
پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شمېر تګلارې ازمویلي. لتیری کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې فوجي عملیات کړي، ترګری ضد ولسی او فوجي عدالتونه جوړ کړي او آن په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترګری پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربېره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي، نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټریټ کې پر بس، شوقدر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارکی لوی حمله سوی دی. که څه هم کارپوهان د ترګری د پیښو د دوام په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای سي چې ترګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لومبے خو چی کم پالیسی مونږ اختیار کرے ہوئے کنا اگه ری ویزٹ پکار دے با چی کم ترخدر گروپونا مونږ ساتلی و مونږ پہ حداس دا پارے استعمالو دیبن اس نظر ثانی کول پکار دی دا اس چلی گینا دا مونږ پر خطرہ جوڑا شوا و افغانستان سر از مونږ یو مفاہمت پکار دے افغانستان سر یو وسیع پیمانے باندے دبی معمولی ترخدرین علاوہ چی کم افغانستان سر زمونگا مسائل دی
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندی د ترګری سرچینه بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم دې خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترګری زیږوي.
ترګری خلاف جګړه چې دا اول په ذهن کې ده یا په میدان ده. پاکستان لګیا دی چې کومه جګړه کوي، آی خو خلک رونیسي چې دې غر کې کس ناستې، دې کور کې درې کسان ناستې، دی مې رونیول، دی غاله بچ شول، دی نمرت کړل، دی جیل ته خلل. خو دا کوم ذهني طور باندې چې کوم لګیا دی پیداوار کېږي اخوا ته دی څه فکر نشته. دې وخت کې جګړه چې دا دی صرف او صرف انتظامي او فوجي لحاظ سره کوي، سیاسی او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده. او که موږ اجازه جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوس هم ورته خبره کوي. خدا وای حکومت باید د ترګری او انتها پسندی د ځپل لپاره جلا جلا تګلاري جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نیټورک یا شبکه ده هلته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګري او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي، نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخه ونه نیول شي، تر هغو دوی کله هم ترهګري ته ماتې نشي ورکولی. او که داسې نه وي نو لاسته راوړل شوې کامیابیانې به نیمګړې وي، او زما لپاره نیمګړې کامیابي له سره کامیابي نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګري د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز ادبایی بیا پدیاڑا درے اڑاندیسونه لري.
میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے
زما په فکر مقتد خاو بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دی او له دوی ځان خلاصول پکار دی. دوهم خبر دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خپروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېم خبر د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
هم غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوس وایي چې باید د ترګری او انتها پسندی پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
د عبدالله کاکړ رپورټ مو اوریده. اسوسییټډ پریس اژانس وایي طالبانو ډاډ ښودلی چې ملا ذاکر به ژر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او د هغوی ملګری به شي، خو له طالبانو جلا شوې ډله چې مشري یې ملا رسول کوي دا خبرونه پروپاګاند بولی او وایي داسې هیڅ کار نه دی شوی. شنونکي وایي که ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای شي نو ښایي دا د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ کړي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یوځای شي. اسوسییټډ پرس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به له افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوو مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګلرحمن سلیم چې دوی د شورا غړی دی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي دي چې ملا ذاکر په روسیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا ذاکر په اړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبرې حقیقت نه لري.
دغه خبرو څخه یو پروپاګاندا دی. یو څو ورځې مخکې د ملا رسول اخون پروپاګاندا اوازه خپره کړله. اوس به دغه اوازه خپره کړې ده چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د منصور سره نو دا ټول هغه د سیده سیمه همسایه ملکونه زموږ د پروسی خلاف شروع کړی دي. نو دا موږ د دې دي خو حقیقت نه لري.
تیر میاشت پاکستانی رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی خو اسلام آباد دا راپورونه نه دي تایید کړي. ملا ذاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر و. د 2000 لومړي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا ملا ذاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د دم لاټړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمیر طالبان د کندز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یوځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي خو د پشتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نه شته.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاست او د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته درامشګر او د افغانستان د موسیقي هغه مکتب چې دی د هغه د ماشومانو په غږ باندې دا سندره در خبرو.
Sahara Bada
مشال رډو ته وګیاس درامشګر او د افغان ماشومانو په غږ مو سندره اوریده. په پیښور کې نهنی می په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خپور شوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشحاله نه دي، نو ځکه داسې کارونه کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي تېر ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه غونډه کې وویل د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. تیر ماښام په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي دي. د پولیس تھانې مشر محمد ایاز بیگا مشال رډتور په خده لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوي او دا چې په وژل شوي ټول د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیر ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې له ډلې بیل شوی مشر ملا ذاکر ژمنه کړي چې ژر به د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای شي. سعودي عرب او امریکا بیګا په پاکستان او افغانستان کې ترهګرو ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسونو ته د اټومي وسلو ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزي د ایجنډا مهم موضوعات وي. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیشته سیمه دیار باکر کې پر یوه ګاډي په بمبي برید کې وو پولیسان وژل شوي او له 100 زیات شوبل دي. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو به د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. هو اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي. تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو، عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. اداریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قرباني ورکړې دي او لا دغه قرباني ورکوي. او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا جنگ دی، نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولې دنیا د امن باوري جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې د هندوستان د خفیه ایجنسۍ د یواله افسر د نیولو وروسته د سند وزیر علاقې ملیشیا په سند کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سخت کاروایی حکم ورکړی دی او د اپریشن ضرب عذب له وجې د بېکوره شوو خلکو د واپسۍ یې هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سند حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډېر غوره دی خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستې اعلانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي او چې کوم د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغې پوره عمل وکړي. ادریا اخیر کې وای اوس به حکومت لا انټيليجنس نتورک نور مضبوطه ولوي او د مارکیټونو پارکونو اسکولونو ریلوی سټیشنونو او د بسونو د اډو او سپټالونو په سکیورټي به خصوصي پام لرنه ورکولوي نو هله به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي په پاکستان کې یو شمیر بریدونو ګڼ ماشومان وژلي دي. هیومن رائټس واچ وایي حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسی مجله لیکي کې امریکا تر 15 کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګېده او د هغه هیواد بیا رغونې لپاره یې اربونه ډالر ولګول، خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو رپورټ کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څخه باندې اویا کسانو وجل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وجل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وجنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور بریده وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاري داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. له بریده وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلي دي د ناآرامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د دا قسمه خونړیو بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې د دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالره ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدای شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پر زول چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد راتلونکو د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولې شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولې شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اورېدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړی انسپکټر جنرال دی وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې لمین زوړې شي.
دا مشال ریډیو دا.
د نړۍ شاوخوا 500 هیوادونو لوړپوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د اټومي امنیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. لوی ویز او د نړۍ یو شمیر هیوادونه اندېښنه لري چې د اټومي وسلو جوړولو مواد د ترهګرو ډلو لاسونو ته ونه لویږي. له دې سره د شمالي کوریا اټومي پروګرام هم هغه څه دي چې د اټومي امنیت په سرمشریزه کې به ورباندې بحث کیږي. د دې سرمشریزه پرانیسته بیګا وشو او د ویناګانو لومړۍ برخه یې نن پیلېږي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د نړۍ پولیسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله سړي چې اټومي مواد د ترستانو لاسونو ته ونه لويشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنۍ سرمشیزه د پنځشنبه په ورځ په دې هدف پرانستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څیر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تېره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سریاعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي.
موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لورې ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوي دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لوېدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تحصیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
د احمد شیبر رپورټ مبرده امریکای فارن پالیسی مجله په یو لیکنه کې د پاریس او برسلز وروستیو بریدونو ته په کتو ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو مبارزې سمې نتیجې نه دي ورکړې. په لیکنه کې د نړۍ له حکومتونو غوښتل شوی چې د متشدد سختریځۍ ختمولو لپاره کلکې سیاسي پریکړې وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاریس، ترکیه او بروکسل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو د دغو تروریستي کړنو پر ضد د نړیوالې ټولنې مبارزه تر پوښتنو لاندې راوستې ده. کتونکي وایي د دغه مبارزې په ترڅ کې زیاته توجه د قانون پر عملدارۍ، د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو او پر پوځي عملیاتو کېږي چې د لیکنې تر مخه د چارو ونشو کړی خلک پر ترهګرۍ ضد نړیوالې ستراتیژۍ باور کولو ته زړه ښه کوي. لیکنه کاږي په 1999 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو تر حملو وروسته له ملګرو ملتونو وغوښتل شول چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په نوې پیلېدونکې جګړه کې د نړۍ هیوادونه مرستو کولو ته وهڅوي. بیا د 2001 کال په سپتمبر کې د امریکا په نیویارک کې له ترهګر بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په آسیا، افریقا او منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو جوړېدو او د هغوی د نفوذ خپرېدو په څیر چارو ته د کتو لپاره یو شمېر کمیټې سازي کړې. د سازمان د نړیوالو هیوادونو غوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه راوړي او تر دې منځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره جدي کار وکړي. د برتانیا د استخباراتي ادارې ایم شپارس پخوانی مشر ریچارډ بارټ فورن پالیسی مجلې ته ویلي نړیواله ټولنه لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې پیاوړې ستراتیژۍ د مخته راوړلو په کار کې نه ده بریالی شوې. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د جنرل سیکرتر بان کی مون هغه خبره هم راغستل شوې چې د تیر کال په دسمبر کې په خپل یو رپورټ کې وویل د نوو ترهګرو ډلو په وجود کې راتلل دا خبره جوتوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیوالې مبارزې هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشر براک اوباما ادارې له تاوتریخوالي څخه د ډک افراطیت د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره د 2015 کال په فبروري کې یوه غونډه جوړه کړه، خو ستونزه دا وه چې ځینې غربي طاقتونه حتی د یادې پدیدې په یوه عمومي تعریف هم موافقې ته سره ونه رسېدل. په دې اړه هم اختلافات موجود دي چې هغه کوم ټولنیز، اقتصادي او رواني عوامل دي چې یو کس دې ته اړ کوي چې د ترهګرو ډلو لیکو ته لاړ شي. لیکنه وایي پر پاریس او بروکسل تر حملو وروسته فرانسوي او بلجیمي مقاماتو په عراق او سوریه کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې هوایي بمبارۍ تیز کړې. د اروپایي هیوادونو د پولو نگراني سخت کړل شو او دغو حملو په تور یو شمېر مشکوک کسان ونیول شول. په لیکنه کې د چارو د پوهانو په حواله زیاته شوې چې حکومتونه د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي په خاطر د خپلو ټولو وسایلو کارولو لپاره یوه مضبوطه سیاسي اراده باید ولري.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کله بهر له وسلوالو سره مرسته ونه شوي نو هغوی په هیواد کې دننه د جنگیدو هیڅ توان نه لري. د دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیری تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل که بهرني وسلوال افغانستان ته ورنه شي نو دوی کولی شي چې په یو میاشت کې ناامني ختمه کړي. یوسف خان زادران معلومات راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند ګڼي. وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنجشنبې په ورځ وویل په ډیرو ځایونو کې لیدل شوي چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنګیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنګیږي.
د خارجیه به مخالفین ما کومک نه کوي، نه را تجهیز نه کوي.
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، زده کړې ور نه کړي، ملاتړ یې ونه کړي او په جنگ ور سره شریک نشي، دا جنگ دی یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري.
وزیری وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنۍ او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنګیالي وژل شوي دي. ستانکزي ویلي چې دا کسان په افغانستان کې د طالبانو په نوم جنګیږي چې د مخنیوي لپاره باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنګیالیو موجودیت د جنگ د دوام عوامل ګڼلي وو. غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنګیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بهرني جنګیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون وویل چې بهرني جنګیالي په رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنګو کې طبیعي ده. په رواني لحاظ د طالبانو په صفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویقوي چې په افغانستان کې وژي.
پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید دغه اندېښنې د رفع په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عامولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
د یوسف زدران رپورټ موجود. د افغانستان بار وړونکو لاریو اتحادیه غړي وایي په تورخم کې له دوی په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کیږي. دوی تیر ورځ په جلال آباد کې په یو مظاهره کې ګواښ وکړ چې که په درو ورځو کې د دوی د ځورونې او له دوی د پیسو اخیستو پیښو مخنیوی ونه شو نو پراخې مظاهرې به پیل کړي. د ننګرهار والي وایي د خالي یشنبې پر ورځ غونډه ورغوښتې چې د سامان وړونکو لاریو ډرایورانو مسئلې هوارې کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د بارونکو لاریو د اتحادی په لزګونو غړي چې د پنځ شنبه پورز د جلال آباد ښار پښتونستان وارد تر ټول شوی ول. رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم خارګوټی کې ترینه د بارونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د خاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
تورخم کې مونږ نه 300 روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په پیرا اخلي. دی ورځ 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي. مونږ ټول مخمو ته تللي وو، هغه شاروالو سره مرګري مونږ هم راوړو، هغه مر نه منل کیږي. څو وارې مې د جلال آباد والي نه هم راوړی ده. بس دې ورځ هم لري دوه ورځ بیا خپلې پیسې مونږ نه په زور وال کیږو، ظلم را سره کیږي. دا ټول مونږ سره جاب درمان په تورخم کې کوي.
کوم زور یې په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لوی ستونزه ده. یونن په نوم باندې کوم پیسې دا 12 کال اخیستل شوی دي. د دې زور حساب غوښتونکي یو او لنن نيستا باید دغه زړه خلک چې د یونن په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده. دا باید ټول ورکسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارودونکو لاریو د اتحادی مشرانو ورسره سور زیوډان دي خپل ستونزه شریکه کړی و او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې دا وارولو لپاره تورخم ته لیږلې وو. خو اوس چې بیا ستونزه را ولاړه شوی دوی به په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوی دی او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږېدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبه په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي. هیڅ چاته به اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارودونکو لاریو د اتحادیې غړي وایي چې که په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوري کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
او راځي چې وسم د فضا فیاض په غږ د سندر واورو.
ترک میں مر جی
سوپیو پخ پلس پر لکھے داس پلم بو ولاڑ پر لکھے داس پلم بو ولاڈ سوب اخ کی اخ کی پسو کو داخو ولاڈ سوب یو پزے ولاڈ دزان پتماشو ولاڈ سوب پری دنو کی لگڑی دو تگڑی دو درک میں نارجی در سو میرا تدا دشت دامانی وی دا دشت دامانوی سو بدا دبرنو چینے سے ویرے روانوی سو بمو پریوتے داد زنو کلا گانوی سو بدا سے تلپا پلو زنو کی جو بیگو ترک
د فضا فیاض په غږ مو سندر اورېده. په کراچۍ کې عیسویانو د نوي ژوند په نوم یو ټلویزیون پرانیستی دی چې پر انټرنیټ او د کیبل له لارې یې خپرونې پیل کړې دي. څو میاشتې وړاندې ځینو کسانو د عیسویانو د یو بل ټلویزیون چینل دفتر سوځلی و، خو د دې نوي ټلویزیون مشر وایي د دوی موخه یوازې د خپلې ټولنې خلکو ته تعلیم ورکول دي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې اندریاس برکات ویل چې د مارچ په 12مه نیټه دوی په باقاعده توګه د نوې ژوندۍ په نوم د نوې ټي وي پرانسته او د مسیحي خبرونو سره سره د تعلیم او معاشیاتو په میدان کې د خلکو لارښوونه کوي.
نوې ژوندۍ ټلویزیون کا مین مقصد ده نه
دی وایي چې د نوې ژوندۍ ټي وي لوی مقصد خپل خلک تعلیم اړخ ته راوستل دي چې څومره د دوی لپاره تعلیم ترلاسه کول مهم دي او بیا معاشي موضوعاتو باندې هم خبرې کول چې یوازې د دې خلکو لپاره صرف یو کار نه دی. دې خلکو ته نوې خبرې ښودل او هغه زوړ ژوند چې پکې موږ تعلیم یا نور ضروری کارونو نه لری اوسېدو د هغې نه واپس راوستل دي او په خصوصي توګه زده کړو اړخ ته د خلکو پام راګرځول دي.
اور ایجوکیشن کے لیے
برکات وایي چې په پاکستان کې لږه کوي تا 80% ازادي ترلاسه ده او دغه پاتې 40% خبرو کې اکثر خلک په خپل د حق لپاره आवाज نه پورته کوي.
20%
خبرې داسې دي چې په خپل دوی په هغې د خبرو کولو نه ویریږي. د دې باوجود چې ورته معلومه ده چې کوم تورونه په دوی لګول کیږي نو د هغې ورسره سره تعلق نه وي او نه ورته پته وي، خو بیا هم غلي پاتې کیږي چې تاوانی ټول هم دوی ترسي. مونږ د دې وطن نه سګيله نه لرو. مونږ خپل بچو ته د ماشوم والی نه دا وایو چې دا ستاسو ملک دی، ستاسو پلار نیکه دلته پیدا شوی او مړ شوی دی. که څوک دا وایي چې مونږ دلته کډوال راغلی یو نو دا د هغوی خام خیالي ده. مونږ دلته پیدا شوی یو او هم دلته به د امنیت او بیا د لګیو ټي وي چینل په توګه د کومو دړکو په اړه د نوې زندگی ټي وي چلونکي وایي چې دوی هر قسمه حالاتو ته تیار دي. خو لا تر دې دمه ورته کومه دړکا یا د کومو ادارو لخوا څه خبر نه دی ورکړی شوی.
دہشت گرد ہے
نا وہ منو چی طرح گر یا بازی طرح گرے لپارا کارو نہ کئی نہ ہاغا مسلمان تگوری نہ عیسائی تا او نہ ہندو تا کما سوک نہ پنخ کئی نو زمون یو مسلمان رور با پنخ کی اس کو منگو گورو نو دا لاہور پا 14 نکی ٹول عیسائیان خون دیو جلی شوی او یاد پیخور پا سکول کی زیاد تر مسلمانان ما شمانو نو زکا منگ پل ذہنو نا تیار کری
اس لیے ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ کو یہ تیار کیا ہوا
دا دا پا وینا چی دوی دا سی خپراوانی ہم خپرائی چی دا مذہب دا قیدہ ازاد دی او پا کدا ویلے کی گی چی دا خپلو اورونو سرا یا دا خپلو گاونڈیانو سرا مرستی کول هم عبادت ته. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شد.
د خیبر د جبرو د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو وایي حکومت ورته هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي کړي او همدا لامل دی چې نخو کلینیکونه او روغتونونه لري او که په ځینو برخو کې وي هم نو هلته روغتیایي کارکوونکي نشته. له دې سره دوی وایي د څښلو اوبه نه لري چې له کبله یې ښځې له لرو سیمو په سرونو اوبه کورونو ته وړي. چارواکي وایي د هغو کلیو د پرمختیا لپاره یې پلان جوړ کړی چې ژر به عملي شي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر جنگ سید د جمرود لری پرتو کلیو خلک وای چې حکومت ورته پام نه کوي او په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه کیږي. دوی وای د سانتیاو د نشټوالي د لاسه د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. د جمرود غونډي کلی یو تن الف خان مشال ریډیو ته وای چې په کلی کې د اوبو کمښت دی او تر اوسه ورته سرکاري ټیوبویلونو بندوبست چانه دی کړی.
دلته خو چې رښتیا خبره وي د اوبو د حکومت طرفه د څښلو د اوبو سب انتظام نشتا. بس کچا ځان لا کوی وهلی وی او پخپل حساب باندې اغه سیستم واغه شیشتا. نور دی حکومت طرفه نه چیرته سرکاري ټو ویل شوې دی نه چاکړی نه چیرته چا ویلی چې دلته مونږ منظور کړی یی منظورو یی کو کنه. بجلی شته نه په کلی په ګار هټونو ته راخی جو کله مونږ زنانه په سرونو باندې راوړي.
د جمرود ورمنډو میلی کلی یو تن رحمان ګل وای
یوم دس از نزن نو سکول شته ناس ڈسپینسری ته موږ کلم چې ایمرجنسی پیښه شي نو موږ سفر ډېر لري ویل کای موږ لري ضروري خو دا چې غټ هسپتال موږ ته منظور شي کوم هسپتال نیم کم اسکان دغه لکو کې د ڈسپینسری خو وشي چې په هغه کې هغه ایمرجنسی کم کارونه وی چې هغه خو کې په الحال کې د هسپتال سره دوی پر
د جمرود علی مسجد یو تن غفران الله وای چې حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او کله یې ډېر ورستو پاتې دی.
موږ د علاقې د کم اقدامات د ترکه په حواله کېږي هغه نه کافی دی مکمل دی. کما علی مسجد دو پکې یو اسپیټال شته موجود دی خو پاغه کې نه ډاکټر شته دی پاغه کې نه ډی ډاکټر شته نه پاغه کې نور د ضرورت پوره کیږي چې وړه نه وړه دی یو تبه قدر معمولی علاج پکې هم شیدا هم کې ممکن نه غټ علاج خاصم نه ممکن دی.
د خیبر جن سید د جمرود لری پروتو کلیو خلکو د مشکلاتو غختنو په حق لم شکل د جمرود اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دی وویل
سب ډیویژن لیول باندې چې موږ سره څومره دفاتر دي دي افسران سره زمونږه ټینګ وی او دلته چې څومره دا مسائل دي هغه کې مونږه پیش رفت د پاره چې ګمونو هغه ته پوسم کو او ان شاء الله لک ټیم به دې کې وی نور هم دې طرف ته چې ګم ترقیاتی کارونه مو سٹارټ شي. چرته نکاسی یا وی کوسه هغه روډونه دي پختوالی وی دا نکاسی ولا سیستم وی او دین علاوه چرته ټیو ویل وی دستونو سمسله وی اوور لوډینګ ولا چې کم هغه دې چې فیډر دلته چې کم دینو هغه څومره اوور لوډډ شوی دي دا دې ټول مسائل د پاره چې کم دینو مونږ خپل دلته کې یو داسې تنظیم سازیم کړی دی او دلته یو شه طریقې کار وځ کړی دا چې په دې کې مونږه زر نظر چې کوم دنو دې کې خانه تایش ان شاء الله به واخلو.
د خیبر جن سید د جمرود لری پروتوکل یو خلک وای چې باید په کالنی پرمختیایي پروګرام کې دی د دوی سیمه هم شامل کړی شي او دلته دې زیات نه زیات پرمختیایي کارونه تر سره شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جن سی.
ما و راځي چې وسم دې سا خان په غږ د غزل وو.
مدکیږي په مزلیم مسافریم او مدکیږي په مزلیم مسافریم جلوهله و چخلیم مسافریم بیلتا یم ریروایم مسافریم بیلتا یم ریروایم مسافریم مړ حساب ژوند نه یم مسافریم مړ حساب ژوند نه یم مسافریم مدکیږي په مزلیم مسافریم
می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی د چا تب پزړیم مسافر وخت د چا تب پزړیم مسافر چل وهلې او چخلیم مسافر